سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو ده ازادي راډیو د خبری مجلې ته خراغ لاست ویم پایل په خبرونو باندې کوو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. ښاغلی نیکلاسن دا خبره په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سره له کتنې وروسته کړې. طالبانو د خپلې واکمنۍ راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو باندې ښوونځي تړلي دي. ناروی د افغان ښځو د اجباري حجاب په اړه د طالبانو پر فرمان توندې نیوکې کړې. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو اعلامیه کې ویلي طالبان د دې پر ځای چې اقتصادي ستونزو او ټول ګډونه حکومت باندې تمرکز ولري ورځ تر بلې ښځې تر فشار لاندې راولي. د ناروی د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هنریک تون ویلي د طالبانو د اجباري حجاب او له کوره د نه وتلو فرمان سخت غوسه کړی دی. طالبانو د شنبې په ورځ فرمان ورکړ چې ښځې د حجاب واغوندي او بې موجبه دې له کوره نه وځي. د مقاومت جبهې ادعا کړې چې په بغلان کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دې جبهې ویان صبغت احمدي په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې په بغلان کې د دوی او د طالبانو په جګړه کې د طالبانو وویشت عسکر چې د ده په خبره د سرې او بدري قطې همدارنګه د ځانمرګو بریدونو د قطې دي وژل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه خبرې رد کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په بغلان کې د دوی کوم سرتیره نه دی وژل شوی. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر اوکراین د روسي پوځیانو د یرغل ننګه وکړه او ویل د دفاع لپاره اړینه وه. پوتین چې د نازی جرمني په ماته کې د پخواني شوروي ځواک د رول د لمانځنې په مراسمو کې غږېده یو ځل بیا په ناټو تور ولګاوه چې د روسیې د پولو په اوږدو کې ګواښونه رامنځته کړي دي. هغه د اوکراین په دونباس کې د جنګیدونکو روسي عسکرو یادونه هم وکړه چې د ده په خبره د خپل مورني ټاټوبي دفاع کوي. په اوکراین د روسیې یرغل په لسمه اونۍ کې دی. د نړیوالو فشارونو سربیره لا هم روسي ځواکونو د جنګ درولو ته غاړه نه دی ایښي او ورځ تر بلې د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د خرابېدو راپورونه راځي. خبرونه مو واورېدل. وربشو د پروګرام معرفي ته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. د مقاومت جبهې ادعا کړې چې په بغلان کې وویشت طالبان وژلي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ځواب کې وایي
د اختر نه راهیسې کوم څېړنه مې کړې او څو معلومات لرم، یو نفر هم نه تلف شوی، هېڅ تلفات نه دي شوي نه پېښ شوي.
د اجباري حجاب په تړاو د ښځو او ګڼو نورو فعالانو غبرګونونه دوام لري.
تاسو مجاهد یې، تاسو طالب یاست، تاسو د اسلام په لار روان یاست، دا څنګه ضعیف ایمان دی چې زما یو مغز، ما یو لاسونه او یو قدم ما ستاسو ایمان لرزي؟
د امو د سیند غاړې دیخوا پراته افغانان شکایت لري.
دریای امو موږ ته مخه کړې ده، ځمکې کورونه جایدادونه ټول دریای امو ویوړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. ښاغلی نیکلاسن دا خبره په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر سره تر کتنې وروسته کړې. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په تیرو نهو میاشتو کې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن چې کابل ته یې سفر کړی وایي طالب چارواکو سره یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه خبرې کړې. ښاغلی نیکلسن نن په خپله ټویټر پاڼه د طالبانو د پوهنې وزارت له سرپرست نورالله منیر سره د خپلې لیدنې په اړه لیکلي. په دې ناسته کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه وپوښتل، خو سره له دې چې ژمنه تکرار شوه مګر هیڅ داسې نښه نه وه چې دا ښوونځي به کله پرانستل شي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس وحیدالله هاشمي بیا په خپله ټویټر پاڼه د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي غوښتنو او پوښتنو ته اشاره نه ده کړې او یوازې دومره لیکلي، دوی د افغانستان د پوهنې د بهیر په برخه کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ په اړه خبرې کړي. د دې ترڅنګ خاغلی نیکلسن د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره هم لیدنه کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو د خونځیو مسأله د خبرو د سر موضوع یاد کړي. نو موړي په یو جلا ټویټ کې لیکلي د لومړی د نجونو د خونځیو د پرانیستو پر اهمیت د طالبانو لخوا د مخ پټولو یا حجاب په اړه د اروپایي ټولنې اندېښنه او د طالبانو د دې وړاندیز په اړه چې کور د ښځو لپاره غوره ځای دی له طالب چارواکو سره خبرې کړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد د دې لیدنې په اړه رسنیو ته استول شوي پیغام کې ویلي دواړو لوریو د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د داسې همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی چې د خلکو د ژوند او د وضعیت د ښه والي لامل شي.
ښاغلي نیکلسن د اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا، ښوونې او روزنې، خلکو ته د کار د خوندي فرصتونو برابرولو په اړه د هڅو د دوام او امنیتي مسایلو په اړه خپل نظریات شریک کړل. هغه ټینګار وکړ چې د ټولو ستونزو د هواري یوازینۍ لاره د خبرو اترو په ادامې کې نغښتې ده.
اوس د دواړو لوریو نظریاتو ته په کتو د طالب چارواکو په اعلامیه او هغه څه چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن لیکلي دي جوت توپیر لیدل کیږي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکو عزیز معارج وای طالبان هغه موضوعات چې د کتنو اصلي منصبانګه او لدوی د نړیوالو غوښتنې رانغاړي رسنیو سره نه شریکوي او ښکاره کوي چې چارې عادي روانې دي.
تعلیم چې د ښځو نر حق ده او دې ته اجازه ورنه کړل شپږم ټولنې ته پورته نجلۍ کانو ښوونځیو ته همداسې مثلا نور نړیوالو سره هغه شرایط چې دوی ورته وړاندې کړي دي نړیوالو چې افغانستان په رسمیت وپېژني ډیپلوماتیک اړیکې جوړ کړي هغه پلی نه کړي معیاري ستاندرد حکومت جوړ نه کړي او د خلکو مشورت وانخلي دغه نړیواله ناستې نړیوالو سره کتنې او نړیوالو کانفرانسو ګډون کول دا کومه ګټه فایده نه کوي.
طالبانو له تیرو نږدې لس میاشتو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي چې له دې عمله د نړیوالو تر سختو نیوکو لاندې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې دي. نیکلسن په خپل ټوټر پاڼه باندې لیکلي دي چې په دې لیدنه کې د اجباري حجاب په تړاو باندې د اروپایي ټولنې اندېښنه له ښاغلي متقی سره شریکه کړې ده. په اروپایي ټولنې سربیره د ګڼو نړیوالو سازمانونو لخوا هم د اجباري حجاب په تړاو باندې خبرګونونه راغلي دي. همدارنګه د بشري حقونو فعالانو خبرګون ښودلی او د اجباري حجاب مسله یې د نه منلو وړ بللې ده. ښځینه فعالانو هم په ټوټر باندې د اجباري حجاب په تړاو باندې کمپاین پیل کړی او ویلي دي چې دا حجاب چې طالبانو تعریف کړی د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. لاغې ډلې احمد تکل له یوې فعال سونیا شینواری سره چې خبري علامده خبري کړې دي په پروګرام کې او د حجاب په تړاو لاغ نه ځینې پوښتنې کړې دي. تاسو دې مرکې ته راوولم.
زمنګ افغاني ټولنه مخکې د سي حکومتونو او د سي فرمانونو نه مخکې مسلمانه و او دینه پسته بمي دغه د حجاب حکومتونه چې د امارت اسلامي له خوا صادرېږي صرف دوی خپل ځان ته ضرر رسي. امددغه صادرې دو سره ګوري د سفیر د اتحادې د اروپا د دې حکومت د دوام ته اندېښنه وښوده چې د سې موضوعاتو ته خصوصا د سې بې اهمیته موضوعاتو ته یا وړوکې موضوعاتو ته چې دا یو ابتدایي حق دی د هر انسان چې څنګه لباس اغوندي دوی ته چې دوی پام کوي او دا نور موارد چې مهم دي او د نړۍ په کچه باید دوی ته نظر وشي دوی ته فکر نه کوي د دې حکومت دوام د اندېښنې وړ دی. اپاتې شو د میرمنو لباس کې آیا په افغانستان کې تاسو تر اوسه د سیو بربند میرمن یا د سیو میرمن مورې د چې د شریعت او د اسلامي او زمنګ د دوت په مطابق نه و چې د غاټه میاشتې حکومت منتظر او د اتم میاشتې د امارات منتظر او اخر راپاتې د دغه یو حکم صادر کړ. دا ټول اسلام، دا ټول شریعت، دا ټول حکومتوالی صرف دې پورې محدود دي چې څنګه په میرمنو باندې حکم صادر کړي.
که تاسو دره ته وایاست چې د طالبانو د حکومت په فرمان کې د حجاب په اړه هغه اندېښنې چې خځې لري
په قرآن شریف کې د خځې د حیا او د پردې په اړه راغلي دي. اته
شروع کې د میرمنو د پوښښ پاړه ویل شوی تاید یو راهنمود شوی دی چې میرمنې څنګه باید لباس واغوندي چې هغه آزاده او یا د نورو حداقل وپېژندل شي او د ځورونې سبب ونه ګرځي. نو په افغانستان کې داسې کومه ښځه صحیح ده هغه په هرې ټولنې کې مشکلاتې ستونزې یو نیمه ښځې باید داسې یو څه کار کړی نو حداقل جز ته تاسو فکر مه نیسئ داسې خو ټولې میرمنې ګرځي داسې کوم یو لباس خراب و چې دوی تر اوسه پورې منتظره پاتې شو او اخر بیا داسې یو فرمان صادره کړ. او په ټول علما او په نړۍ کې په دې تفاهم لري په دې نقطه نظر باندې چې د میرمنې مخ لاسونه او خپې عورت نه دي. نو دا یو مخ یا یو لاس د میرمن د یو تاسو مجاهد یې تاسو طالب یستئ تاسو د اسلام په لار روان یستئ دا څنګه ضعیف ایمان دی چې زما یو مغز ما یو لاسونه او یو قدم ما ستاسو ایمان لرزی او تاسو د فتنې د منځوړلو په خاطر په ما باندې بورکا چوي تاسو یعنی همدغه هغه خلکو ته چې دغه سی فرمان صادری زه تر څنګ به دامو ویل شي چې نران په خپل سترګو پر دی وایي.
مننه. طالبانو له نظر د خځو تر ټولو غوره حجاب چادرې د لکه څنګه چې وزیر په دې خبري غونډه کې اعلان وکړ ستاسو په نظر تر ټولو غوره حجاب کوم دی؟
خځې چې څنګه مو ویل مخ خلاص او خپا عورت نه دی او دا ښکاری نور د افغانستان لباس د دینه مخکم ایجاب او با پرده او با عزت او دینه پسته به میز منګه خپل لباس منګه خپل دود او کلتور دا ډیر اسلامي دی نسبت د دې چادریونه. تاسو بلی دلی دسه چادرګانې چې اغونسته کېږي په سر مګر مخ لوڅ کی ګرځي مخامخ وجود ټول ښکاری د خزي اول باید د خزي یو زبرقه یا یو خلطه غونډه یو شی دا د دوی اټکل شي او تاکل شي چې باید حتمی دغه شی واغونستل شي.
د خزو د حقونو لفعال او خبريالي سونیا شینواري سره مو د ازادي راډیو مرکه واوریدله. په دې مرکه کې د حجاب په تړاو باندې پوښتنې شوې وې. په همدې تړاو موږ هم په فیسبوک باندې د ازادي راډیو پوښتنه لیکلې وه چې د تاسو په نظر اسلامي حجاب کوم یو دی او همدارنګه لیکلي مو چې د اروپایي ټولنې استازی اندېښمن دی په دې مورد باندې. له هغې ډلې ځینو خلکو کمنټونه کړي دي. ولید احمد شریف لیکلي اسلام کې کوم مشخص حجاب د ښځو لپاره نشته، مسلمانې ښځې به د خپل عصر دود او ضرورتونو مطابق خپل ځان ته لباس خوښوي. حقیار لیکلي اروپایان حق نه لري چې زموږ په دینی کلتوري او داخلي شارو کې کار ولري یا نظر ورکړي. سریا همراز بیا لیکلي حجاب د پلار عزت، د مور افتخار، د خاوند احترام، د ورونو غرور او د ښځې ښایست ته ویل کیږي. د دې خبره په کومه ښځه چې خپل عزت ګران وي هغې ته پرده او حجاب ډیر اسانه وي. حضرت محمد هم بیا انتقاد کړی چې طالبان د ښځو پر ځای په نورو مهمو کارونو پسې وګرځي او د دې خبره چې د ښځو شادي پرېږدي. یوسف شینواری لیکلي البته د انتقاد کړی چې د دب خبره د طالبانو خپلې ښځې پاکستان، کراچۍ او نورو ځایونو کې وي خو دلته بیا په افغانو میرمنو باندې سختې راولي. او سجاد احمد صافی لیکلي دوی دین او مذهب یوازې خزی دی بل کوم کار ورسره نه کوي. دا د دوی نظر. تاسو هم کولی شئ په همدې مورد باندې خپل کومنټونه ولیکئ چې موږ تاسو ته ووایو.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د مقاومت جبهه ادعا کړي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنی نښتې کړي او وشت عسکري ورته وژلي. د مقاومت جبهه ویان صبغت الله احمدي وایي وژل شوي طالبان د سری قطعې بدري او ځانمرګو بریدګرو عسکرو خو طالبان بیا ځان ته د مرګ ژوبلي د رسېدو خبره ردوي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړو دوام. د مقاومت ملي جبهه وایي تیرو څلوېښ ساعتونو کې د بغلان په پل حصار، خیردره او د اندراب په جر دره کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي نن په خپله ټویټر پاڼه ادعا کړې چې په دې نښتو کې د طالبانو د سری قطعې بدري او ځانمرګو بریدګرو له ډلې وویشتنه وژلي او و نور یې ټپیان کړي. خو طالب ویان زبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې د دوی یو تن هم نه دی وژل شوی.
دا د تلفات باره کې موږ خو د اختر نه رئیس کوم څېړنه مې کړې او څه معلومات یو نفر هم نه تلف شوی. د تلفات دې سیوی نه پیښې
د ملي مقاومت جبهه دا ادعا هم کړې چې طالبانو په دې جګړه کې له پوځي هلیکوپټر او توپونو کار اخیسته، خو بیا یې هم درانه زیانونه لیدلي. د جبهې پرون د پنشیر په دریا او ابشار ولسوالیو کې هم طالبانو سره مخامخ نښتو کې د شل طالب عسکرو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و، خو طالبانو دا ادعا هم رد کړې وه. هاخوا په ټولنیزو رسنیو کې داسې ناتایید شوې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي طالبان یو شمیر جسدونه په پوځي الوتکو کې رالیږدوي، خو دا معلومه نه ده چې دا جسدونه د چا دي او نه هم د دې ویډیوګانو د ثبت او خپرېدو کره نیټه معلومه ده. په یوه بله ویډیو کې چې ثبتوونکی نیټه د روان کال د غوی 13مه ښایي لیدل کېږي چې پنشیر ته د طالبانو یو شمیر پوځي موټر او عسکر ور روان دي، خو خپله ویډیو نیټه نه لري او نه هم په خپلواک ډول تایید شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې جګړه نوی روانه، د طالبانو دا لوی پوځي کاروان د څه لپاره دې ولایت ته لیږل کېږي؟ د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد:
نو پنشیر کې موږ غونډونه لرو له پخوانه، خو بدلیږي را بدلیږي، کله کله کسان چلته دي هغوی بېرته راځي نور په عوض کې نور ځي.
خو د مقاومت ملي جبهې بیا ادعا کړې چې د جګړې په شدت سره طالبانو سیمې ته خپل نوي ځواکونه استولي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل پنشیر، بغلان او تخار کې وضعیت آرام دی. لخته وروسته د پنشیر، پروان، بغلان او تخار څخه د جګړې راپورونه ورکول کیږي، خو طالبان ډاډ ورکوي چې وضعیت یې تر مدیریت لاندې دی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
اوس به هم ورشو خوست هلته لپرونه د زرغون افغانستان د کرکټ د ورځنیو لوبو جام پیل شوی دی. په دغه جام کې درې ټیمونه لوبې کوي: پامیر، هندوکش او میوند. چې پکې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مهم لوبغاړي هم د ځوانانو لوبغاړو ترڅنګ ګډون لري.
په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ یو ورځنۍ لوبې پیل شوې چې د مې تر شلمې دوام پیدا کوي. د زرغون افغانستان کرکټ جام کې درې ټیمونه: پامیر د ګلبدین نایب په مشرۍ، میوند ساتونکي د حشمت الله شهیدی او هندوکش د افسرسازی په مشرۍ خپلو کې لوبېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک مشال راډیو ته وویل د دې لوبو یوه موخه راتلونکي 500 ورځې لوبو ته د لوبغاړو چمتووالی دی،
او همداشان د ځوانو لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت چې له خپلو ملي لوبغاړو څخه په دې سیالۍ کې تجارب ترلاسه کړي او د خپل تخنیک او تکتیکي ښه والی رامنځته کړي.
یاد لوبې چې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو له لارې په ژوندۍ بڼه هم خپرېږي. د کرکټ د ځینو ځوانو لوبغاړو سربېره پکې د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي شهزاد محمدي، رحمت شاه زرمتی، نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، آفتاب عالم، سمیع الله شینواری او حشمت الله شهیدی برخه لري. سره له دې چې د یک شمې پورس په خوست کې ګرمي ډېره وه، خو بیا هم د لوبې د لیدلو لپاره ګڼ خلک ورغلي وو او تر پایه د خپلې خوښې لوبغاړي په نارو، غورځیو او چکچکو سره تشویق کړل. د کرکټ یو مینوال خالد مخلص وایي چې په دې لوبو کې باید ځوانو لوبغاړو ته ډېره ونډه ورکړل شي ترڅو د ملي لوبغاړو له تجربو او تخنیکونو زده کړه وکړي.
خوستور مو تاسو خپل پات لګی چې د کرکټ سره ډېر شوق مینه لري، نو د خېستا وړه راخادو دا کوم کو وړه لوبغاړي چې دی دې ته باید ډېر مکه ورکړي، ځکه چې دلته ملي لوبډله روغندو ټول لوبغاړي غوړي چې دی نو تاسو دا کې چې دا لومړی ځل دی دلته لوبي کېږي، نو د خوستور وینې ډېر په شاګه ته روان دي، بيخي تماشاچونو زیات دي.
د کرکټ یو بل مینوال شریف وایي چې خوستوال دی رو بوته د اختر په شان خوشاله دي او دویم اختر یې غني.
مونږ باندې یو اختر کې سو ان شاء الله مونږ ډېر خوشاله او ډېر خوشاله سو دویم زرغون افغانستان په نوم باندې چې یو جام دی او خو سره دویم اختر په نوم باندې دا مونږ خوش مشته نه دا وختونه زو دا مونږ چې مونږ هر ځای پیدا شي خو ملي لوبغاړي ته او په ځوندې باندې د لوبې مونږ ګوري او دا مونږ افغانستان ملي لوبغاړي او د نور لوبغاړي په تشویق کې خو چې پر دا یو باندې افتخار ده.
د یاد جام اوله لوبه میوان ساتونکو له پامیر لوبډلې څخه د لاسو منډو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې د میوان ساتونکو لوبډلې په 500 اورونو کې د خپلو اتو لوبغاړو په 202 سره 2450 منډې وکړې. ټاکل شوې د سه شنبه په ورځ د کرکټ دویمه لوبه د میوان ساتونکو او هندوکش لوبډلې ترمنځ ترسره شي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم د هوا حالات تر هغه وروسته به بیا ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زایځي وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.18، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.18، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.21، مزار شریف اسمان زایځي وریځ د تودوخې لوړه درجه 10.20، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.25.
خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر چاره. زه احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. د خبرونه په دې برخه کې وړاندې ستاسو پیغامونه هم خبرو، خو پایلې له کندوز نه په یو راپور کوو. د کندوز ولایت د دریو سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال د امو سیند موسمي سیلابونه د دوی د استوګنی کورونه، کروندې او باغونه ویجاړوي او درانه مالی زیانونه ور اړوي. د دوی په وینا که څه هم په تیرو شلو کلونو کې د بیا رغونې او بنسټیزو پروژو په نوم افغانستان ته میلیونونه ډالر راغلل، خو د آمو سیند پر غاړه د سیلاب د مخنیوي په برخه کې هیڅ بنسټیز کار نه دی شوی. د ازادۍ راډیو خبریال له دوی سره خبرې کړي او د راپور برابر کړی.
د کندوز ولایت د درې سرحدي کلبات، امام صاحب او قلیزال ولسوالیو خلک انتقاد کوي چې پخوانی حکومت په تیرو شلو کلونو کې د آمو سیند غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو بنسټیز کارونه ونه کړل او له امله یې هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې دغه سیند کرنیزې ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه تخریبوي او خلکو ته درانه مالی زیانونه اړوي. د کندوز د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی جمال الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دریای امو مونږ ته مخه کړې ده، ځمکې، کورونه، جایدادونه ټول دریای امو ویوړه. ځنګلونه د تاجکستان خواته فاته دي او سیند زمونږ طرف ته راغلی. اوس هم زمونږ ځمکې ټولې اوس هم تر تعدید لاندې دي.
دوی له اوسني حکومت غوښتنه کوي چې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلې کړي تر څو د خلکو کرنیز ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښه په امن کې شي. د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد نومان راته وویل:
خریجات و زمینی که محات و پیوسته به دریا سک آسیب پذیر است. اکثر
هغه ځمکې د استوګنی کورونه او باغونه چې امو سیند ته نږدې موقعیت لري هر کال د موسمي سیلابونو او د اوبو زیاتوالي له امله تخریب کیږي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې اساسي پروژې پلې کړي تر څو زموږ خاوره د اوبو له ګواښ څخه وژغورل شي.
د دې ولایت قلیزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحیم هم ورته خبره کوي:
تاسو ته د دغه همو سین د تخریبات په حق له باندې داسې ویلی سم چې همو سین موږ ډېرې مځکې ویجاړې کړې، ډېرې غټې خرابې یې راته جوړې کړې. د چارواکو څخه مو احترامانه خواهش دی، د اوبو مخنیوی د دې مهارېدل لازمي اقدام باید وشي.
په کندوز کې د امو د پنځمې حوزې د سینځونو د عمومي ریاست چارواکي وایي په وروستیو کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تحکیماتو په برخه کې یو اندازه کارونه ترسره شوي او له امله یې په زرګونه جریبه ځمکه د اوبو له ګواښ څخه ژغورل شوې ده. د دغه ریاست رئیس انجینیر رفیع الله مشتبه وایي هڅه کوي چې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلې کړي.
موږ تر دې باندې فعلاً ساحه ته کوشش لاندې نیولې ده، هغه نقطې اسي پذیرې دي، هغې موږ ټول کوډینات اخیستې دي، هغه نقطې موږ نیولې دي. فعلاً تر کوشش لاندې دي چې وغواړو هلته موږ پروژې تطبیق کړو. فعلاً جریان لري، وزارت هم همدا کوشش روان کړی ده چې تر څو هغې لپاره بودجه منظور شي او د هغې باندې موږ کوشش ډېر روان کړو.
د امو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلېږي، خو کله چې له بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې په یادو ولایتونو کې د خلکو کروندې، باغونه او د استوګن کورونه تخریبوي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rferl.org.
کندهار د مچیو د فارمونو اتحادیه وای د وروستیو جګړو او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له کبله 50% د مچیو فارمونه لمینځه تللی دي. فارم لرونکي له حکومت څخه د اسانتیاو او د مچیو د ساتنې په برخه کې د مسلکي کسانو د روزنې غوښتنه کوي.
عبدالباری په کندهار ښار کې لومړنی کس دی چې کلونه وړاندې د شاتو د مچیو د فارمونو د جوړولو هڅه پیل کړې. دی وایي وروستیو جګړو، بدلون او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له امله په دغه ولایت کې 50% د مچیو فارمونه له منځه تللي او پاتې زیانمن شوي، چې دې چارې د شاتو پر تولید هم تاثیر کړی.
دو 50 فارمه چې زه دلې پر ځای وم، دا زما پر غاړه مسؤلیت دی، دا رئیس زه وم. ما دو 50 فارمه په کندهار کې جوړ کړی، په دا څلور کال کې د جګړو له کبله، د امنیتي ستونزو له کبله زه بې ځای سو وم. اوس نور فارمونه موږ د لاسه ورکړي دي. 22 فارمه په کندهار کې یا 23 فارمه اوس موږ نور مو د لاسه ورکړي. ته فکر وکړه فصل پیسه کې اچا پیسه ده تاثیر کړی دی. ته فکر وکړه یعنی بیرته موږ د صفر سره کوم مثال درته.
په کندهار کې د شاتو د مچیو روزونکي ډېر کمې اسانتیاوې لري، خو له یو صندوق څخه په کال کې 30 کیلو پورې شات ترلاسه کیږي، چې د روزونکو په وینا ګټه یې خورا زیاته ده. احمد الله په کندهار کې د مچیو یو فارم لري. دی وایي که حکومت یې لاسنیوی وکړي او د مچیو د ساتنې په برخه کې مسلکي کسان وروزي، د کندهار شات به نړیوال بازار ولري.
دا ار یو د خپل ګټ د پاره کار کوي او زمور د فارمدارانو په کیسه کې نه دی. که دواوی کومي کار څه سامان د مچمچي سامان یا مچمچي راوز زمور د پاره چې کسي کمزوري مچمچي را نیسي د خپل پیسو د پاره چې یو صندوق پکېږي په هغه پیسو باندې د 2 صندوقان را نیسي، نو زمور د فارمدارانو د پاره چې راورسي ځاګه چې موږ درا سيزن درا ګرمي درا دغه رسو درا خپل راځي پر هغه زمور سره د بین ولاړ سي کمزوري مچمچي را نیولي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د زراعت او مالداری ریاست د ترویج مدیر انجینر محمود الله نوري د شاتو د مچیو د فارمونو د لمنځتلو مسله مني او وایي چې په نوي کال کې ل خپل وزارت څخه د شاوخوا زر صندوقه مچیو غوښتنه کړې.
موږ چې هر پروژه د ټولنه غوښتنه وکړه، موږ اول دغه مچۍ چرګان او وزې ور وړاندې کوو د ټولې خلکو د مسؤلیت سبب وګرځېږي. نو سخت پلان موږ درسونه کوم مچۍ دي په 2014 کال کې د هغه مستقیمه د وزارت څخه غوښتنه کړې او د موسساتو یوه پروژه اوس منظور ده. د داوطلبۍ په حالت کې ده، هغه معلومه نه ده چې کوم لوکونه دي او څومره سخته ده. کوم
په کندهار کې د شاتو د مچیو د فارمونو مسولان وایي د قولایت هوا د شاتو د مچیو د روزنې او د شاتو د تولید لپاره برابر ده او کپام ورته زیات سي د بهر څخه د شاتو د راوړلو اړتیا به لمنځه ولاړ سي.
د همقدر منوریدونکو په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
زه یو تنه د لسم کور بیت زکون کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو د معرف د لوړپوړو چارواکو نه مخکنه او هیله دادا چې زموږ تر مخ نور خوندي دروازې خلاص کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. د خپل درس او تعلیم کول اجازه راکړي تر څو خپل هیله ورزګان چې موږ تل سترول لپاره هڅه کوو تر لاسه کړو. همدارنګه د معرف د لوړپوړو چارواکو نه مخکنه هم دادا چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. کاخلي مو دی وايي ک کانکور امتحان ناخلی مو دی وای نور موږ د ظلم او بې مفهوم ژمنو او وعدونه د موږ ستړیو.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. زه امیر الله د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د یونیسر دفتر درې مختلف شمیرې شریکې کړې وي د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره. بیا له هغوی سره څنګه سې لازم وي هماغسې کومک کولو په خاطر موږ تقریبا 4 میاشتونه زیات وخت کیږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فورمې ثبت کړي دي. تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال موږ سره نه ده شریک شوی، نو کومه ځانګړې سرویس شوې ده. د ازادي راډیو نه هیله کوم چې زما دا پیغام د اړونده ادارو سره شریک کړي.
من دغه حکومت څخه دغه ځای چې مقصد تاسو د خپل نظام کې داسې کوم ظلم سره روان ده، مقصد تېرو سرتورو سره ده یا له کومو معلمینو سره ده یا کومو متعلمینو سره ده او محصلینو سره ده، باید دغه ظلم مخه ونیول شي. او کله مې دغه ته له تېرو کړم.
مامرسه شپاک ډول باندې نه وښیږي چې ما څه دا ورې ټول چې ما څه دي چې هغه درته کې مونږ کانې ځانو ته وي مخ نو ولا کوڼ ته حق رسیدي نه ما یو پرې چې ما څه دي حق دا ته نه کېږي چې ما څه ټول مشکل ته مونږ کانې چې مخ زموږ کان باید په کمال لغوه شي چې افغانستان په تیر نظام کې مخ دام راکړي د خلکو مخ دا ځان ته وي وسم د غمدا شي کړي ته مو سات راځي مخ خانت مو سات کوم د مو سات کوم حیات راځي مخ غل مونږ کان سره تاسو مونږ کان مخ دې مونږ کان ته وايي کورو تاسو که څه هم تاسو که څه به دوه کومه تر کې شپه غوړه حق دا ته نه کېږي چې ما څه